اوس د خبرونو نوبت صفی الله ستانکزی د افغانستان خبرونه وړاندې کوي.
سلام د خبرونو سره ټکی د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون دوه غړیو شاه محمود میاخیل او کاون کاکړ د دغه کمیسیون راتلونکي غونډې تحریم کړي. د سولې علي شوروي د کابل او اسلام آباد ترمنځ باید باور بیرته جوړ شي، څو پاکستان یو ځل بیا د طالبان د خبرو میز ته کینوي. او د کابل امنیه قومندانۍ وایي د ماین پاکۍ یوې موسسې ناچاو د مهماتو ته چاودنې ورکړي چې اندېښنې وړ خبره نه ده. پوره خبرونه. د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون دوه غړیو شاه محمود میاخیل او کاون کاکړ د دغه کمیسیون راتلونکي غونډې تحریم کړي. شاه محمود میاخیل او کاون کاکړ نن په یو خبري کانفرنس کې ویل چې ځینې چارواکي غواړي د دوی په کارونو کې مداخله وکړي او په خپل ځینې کمشتران له شمیر ګوندونو سره اړیکې لري. ښاغلی میاخیل ویل چې د دغه کسانو غوښتل د پارلمان سل څوکۍ ګوندونو ته ورکړل شي او د ګوندونو غړي په خپلواکه توګه هم ځانونه کاندید کړی شي.
زمنګا دغه دوستان چې په کمیسیون کې وو نو د دې یو تر هدا و چې احزاب ته سهم ورکو، په دې معنی باندې چې سل د پارلمان سیټونه باید احزاب ته ورکشي. نو موږ ته دغه طرحه د منلو ول نه، دغه مجلسونه هم تحریم کړل.
د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون دغه غړیو خبرداری ورکړ تر هغه چې بی طرفه کسان د یاد کمیسیون د غړیو په توګه معرفي نشي، خپل دندو ته نه ورځي. اخو د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي چې د کمیسیون په خپلواکه توګه خپل کار مخته بیایي او اجرایه رئیس عبدالله ټول کارونه په خپل څاري. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ باید باور بیرته جوړ شي، څو پاکستان یو ځل بیا طالبان د خبرو میز ته کینوي. د شورا د رهبرۍ پلاوی یو غړی محمد امین وقات از نن ازادي راډیو ته ویل تر هغه چې پاکستان د حکومت وسلوال مخالفین د سولې خبرو ته چمتو نه کړي، د سولې دویم دور رسمي خبري ممکن نه دي. د سولې عالی شورا د لوړ پوړی غړی په داسې حال کې د سولې په دویم دور خبرو کې د پاکستان رول رغنده بولي چې افغان ولسمشر ویلي چې نور له پاکستان نه غواړي چې طالبان د سولې خبرو ته کینوي. د سولې دویم دور خبري ورسره له هغه تر نامعلوم وخت وځنډیده چې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر اخوند مړینې خبر خپور شو. د کابل امنیه قومندانۍ وایي د ماین پاکۍ یوې موسسې ناچاو د مهماتو ته چاودنې ورکړي چې دا اندېښنې وړ خبره نه ده. د دې قومندانۍ د جنایي پیښو د څېړنې رئیس فریدون عبیدی نن ازادي راډیو ته ویل خلکو د دغو چاودنو د غږونو په اورېدو سره اندېښنه ښودلې چې ګواکې کومه انتحاري حمله یا چاودنه به دي شوې وي. ښاغلي عبیدی وویل چې د ناچاو د مهماتو د چاودنې په اړه مخکې له امنیتي ځواکونو سره همغږي موجوده وي او د اندېښنې وړ خبره نه ده. او په غزنی کې په 14 کې د طالبانو پر ضد ولسی پاتسون یو قومندان عبدالله لخبلی وساتون کې سره وجل شوی دی. یو بل پاتسون کوون کې قومندان عمران ازادي رډیو ته ویل چې دا 14 ترشپن وخت وشو او څلور تنه نور پاتسون کوون کې پکې ټپيان شوی هم دي. د عمران په خبره ترشپه وسلوالو طالبانو په غزنی کې په څو امنیتی پوسټو حمله هم کړی ده. د غزنی امنیتی چارواکو دغه پیښو په اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان مروت مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه تر لنډې د میرست از ما همکار فریبا ظاهر در اوروي.
د شیکاګو ښار خزانه‌دار امیر احمد چشپارس میشتي د پاکستان په زندان کې تیر کړی، بیرته د امریکا اوهایو ایالت ته ولېږل شو چې خپل د بند 15 کلنه موده هلته تیر کړي. په فدرالي محکمه کې د حاضرېدو پر وخت احمد بخش انه وغوښته او له دې خوشي څرګنده کړي چې بیرته خپل هیواد ته ورګرځید. 40 کلن احمد په رشوت تورن وو او د 2014 کال په اپریل کې پاکستان ته تښتېدلی وو، خو د لاهور په هوایي ډګر کې له جعلي اسنادو او سلګونه زره ډالرو سره ونیول. احمد په لومړي سر کې ویلي و چې غواړي په پاکستان کې پاتې شي، خو ډېر ژر یې د پاکستان په زندان کې د سختو شرایطو تیرولو وروسته مفکوره واړوله او غوښتنه یې وکړه چې غواړي د خپل بند موده په متحده ایالاتو کې تیر کړي. د امریکا د متحده ایالاتو مرستیال ولسمشر جو بایدن په اوکراین کې پر روسي پلوه بیلتون غوښتونکو اعتراض وکړ. دغو بیلتون غوښتونکو خبرداری ورکړی دی چې نور سیمې بلاندې کړي او خپل انتخابات به پکښې وکړي. جو بایدن د اوکراین له ولسمشر پیترو پروشینکو سره تېره ورځ په ټلیفون خبرې وکړې. سپینې ماڼۍ وایي چې بایدن د اوکراین په اساسي قانون کې د ولسمشر د اصلاحاتو د ژمنې ملاتړ وکړ. د دې اصلاحاتو له مخې به د اوکراین حکومت یو فدرالي متحد شکل خپل کړي. د امریکا مرستیال ولسمشر د بیلتون غوښتونکو پر دینیت انتقاد وکړ چې نورې سیمې نیسي او د اوکراین له قانوني چوکاټه بهر د انتخاباتو نیت لري. بایدن وویل چې دا پریکړه د منسک له تړون سره مستقیما په ټکر کې ده. په سوریه کې د لبنان پولې ته نږدې په یو شارګوټي او دوو کلیو کې اوربند مات سو او ډزې پیل سوې. د سوریې د بشري حقونو د څار ډلې نن وویل چې د سوریې د پوځ او د حزب الله ډله یوې خواته او د سوریې یاغیانو بل لور ته درې ورځې وړاندې سره منلې وه چې د زبداني په شارګوټي کې او په شیعه میشتو کلیو کافریا او الفوا کې اوربند وکړې. دغه اوربند بیا تمدید سو خو نن سهار مات سو او ډزې پیل سوې. یوې مصري محکمې د الجزیرې د انګلیسي ژبې درې خبریالان په درې کاله باندې محکوم کړه. دغه پریکړه نن وروسته لاغه وسوه چې دغه اوږدمهاله محکمه د نړۍ په سطح د بیان ازادۍ د پلویانو او د بشري حقونو د فعالانو لخوا تر انتقاد لاندې راغلې وه. دغه درې خبریالان چې یو کاناډایي وګړی محمد فهمي، یو آسترالیایي پیټر ګریست او یو مصری پروډیوسر باهر محمد وو، دوی د 2013 کال په ډسمبر کې هغه مغل ونیول سوه چې په دوحه کې د زری شبکې ته کار کاوه. پر دوی تور و چې د اخوان المسلمین سره چې د مصري چارواکو لخوا د یو تروریستي سازمان په نوم پیژندل سوی اړیکې درلودې. ویل کېږي دغو خبریالانو قصدن داسې څه خپرول چې د مصر کورنۍ امنیت یې زیانمنوه. په لسګونو زره عراقیانو په پلازمینه بغداد کې د اداري فساد پر ضد مظاهره وکړه. په پرونی مظاهره کې د سختری شیعه مولا مقتدا او صدر پلویانو هم برخه درلوده. د عراق مهم شیعه مولا آیت الله علی السیستانی تر دې مخکې له حکومت غوښتنه کړې و چې د اداري فساد پر وړاندې مبارزه کې اساسي بدلون راولي او ځینې ټولنیز خدمات ښه کړي، لکه د برېښنا، اوبو رسولو او روغتیایي خدمات. د عراق صدر اعظم حیدر البادی هم د دغو مظاهرو په عکس العمل چې تیره میاشت پیل سوې د اصلاحاتو راوستو د پروګرام ژمنه کړې وه. د اروپایي هیوادونو د امنیتي او ترانسپورتي چارو مشران د اورګاډو د پټلۍ پر امنیت بحث کوي. د فرانسې امنیتي چارواکو په خبره په دې لیدنه کې چې نن په پاریس کې کیږي، د نهو هیوادونو د کورنیو چارو او ترانسپورت وزیران شامل دي او دوی به نور اقداماتو ترڅنګ د مسافرینو د بکسونو د شې تلاشۍ، د هویت پاڼو د کنټرول او له اورګاډي سره د نورو وسلوالو ساتونکو پر لیږلو بحث وکړي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له ایران غوښتنه کړې چې د امریکا د سمندري ځواکونو پخوانی غړی امیر حکمتی له څلور کلن غیر عادلانه بند خوشی کړي. د حکمتی د بند څلور کلونو د پوره کېدو په مناسبت جان کیری نن وویل حکمتی په ایران کې د خپلو خپلوانو په کتلو بوخت و چې د جاسوسۍ غلط تورونه ورباندې ولګول سوه او بندي سو. جان کیری په یوه اعلامیه کې د ایران له حکومت غوښتي چې د بشر دوستۍ له مخې دې امیر حکمتی خوشی کړي. په عین حال کې ښاغلي کیری له تهران وغوښتل چې دوه امریکایان عیسوی کشیش سعید عابدانی چې د بند اته کاله پوره کېږي او د واشنگټن پوسټ خبریال جیسن رضایان چې تر کال زیاته موده کېږي بندي دی هم خوشی کړي. د خبرونو پای.
د هوا پیژندنې نړیوالې ادارو د راتلونکو 12 ساعتونو لپاره د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه په دې ډول کړی. په کابل کې به اسمان ځای ځای وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 1.5 ټیټه 14. په کندهار کې اسمان ځای ځای وریځ دی، د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 19. په مزار شریف ښار کې هم اسمان ځای ځای وریځ اټکل سوی دی، د تودوخې لوړه درجه 13 ټیټه 22. په هرات کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه 14. په جلال آباد کې اسمان ځای ځای وریځ دی، د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټه 25. په غزنی، ګردیز او بامیان ښارونو کې اسمان ځای ځای وریځ اټکل سوی. په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټه 14. په ګردیز کې هم د غزنی په څیر د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټه 14. په بامیان کې د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټه 15 اټکل سوی ده.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
با سلام و روز بخیر دوباره شنونده برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی هستید. من امید مرزبان و همکارم اسمت ساروان در یک ساعت دیگری که از این برنامه باقی مانده با شما هستیم. در این ساعت در رابطه با وضعیت معارف افغانستان صحبت میکنیم. وزارت معارف افغانستان کمیسیون را برای بررسی ادعاهایی که گویا در نقاط مختلف این کشور مکاتب تخیلی وجود دارد گماشته است، مکاتبی که از نگاه مالی برایشان بودجه اختصاص داده شده اما در اصل وجود ندارند و بودجه آنها به جیب اشخاص میرود و مکاتب تخیلی موسوم شدن. از سوی دیگر جنگ و درگیری‌های مسلحانه سبب شده که در نقاط مختلف افغانستان مکاتب موجود هم بسته بمانند. حالا که پس از رخصتی های تابستانی مکاتب دوباره قرار است باز شوند، این را بررسی میکنیم که چند مکتب در کدام نقاط افغانستان بسته خواهند ماند.
بله، لکه څنګه چې زما همکار امید مرزبان در تویل، نن په دې خپرونه کې پر معارف د نامنۍ د اغیزو خیالي ښوونځیو یا هغه ښوونځیو چې د پوهنې د وزارت په لیستونو کې شته ښوونکي معاش اخلي خو عملا زده کوونکي نه لري او نه هم ښوونکي. همداراز د جګړو په ارتباط کوشش کوو چې زیاتې خبرې وکړو، د خپلو میلمنو نظر واورو چې جګړو څومره اغیز کړی دی په معارف. په ځینو سیمو کې زموږ اوریدونکي مخکې تر مخکې لیکلي دي، مثلا یو اوریدونکي لیکلي چې د کندهار په شورا وکه او ریګستان کې حتی یو ښوونځی هم نشته. په ځینو نورو سیمو کې مثلا د هلمند په مساقله ولسوالۍ کې چې په وروستیو ورځو کې طالبانو ونیوله، پرون موږ په ولایت په ولایت پروګرام کې د همدغه سیمې د یوه استازې خبرې واورېدې چې ویلې ټول ښوونځي هلته بند شوي دي. همدغه راز په نوزاد او نورو سیمو کې چې طالبانو لاسته ورغلي دي ښوونځي بند دي او معارف په ټپه ولاړ دی. زموږ د خپرونې میلمانه دي د پوهنې د وزارت د نشریاتو رئیس ښاغلی کبیر حقمل او د پوهنې په چارو کې کارپو عطاولا ویسرا. دواړو میلمنو ته هرکلی وایو چې زموږ په استودیو کې تشریف لري.
بله، با تشکر از مهمانان که در این برنامه حضور یافتند و تشکر از شما شنونده های عزیز که برنامه را دنبال میکنین. چشم برای تلفن هایتان هم تا لحظات بعد خواهیم بود. به ما زنگ بزنین و نظرتان را در رابطه با وضعیت معارف افغانستان با ما و مهمانا و شنونده ها در میان بگذارید. مخصوصا اگر خودتان بخشی از معارف افغانستان هستین، با ما در تماس شوین و چشم دید خود را بگوین. از شما خیلی ها ممنون خواهیم شد. حالا میپردازیم به صحبت با مهمانای خود. جناب اقمل صاحب، با عرض سلام، نخست از شما میخوایم بپرسم که در کل تعداد مکاتبی که در افغانستان به دلایل ناامنی بسته هستند به چند مکتب میرسه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما و تمامی شنوندای عزیزتان و عرض ادب دارم به تمامی کسایی که در راه معرفی افغانستان خدمت میکنند و میاندیشند به این که افغانستان در نهایت ضرورت بیداره که یک معرفی پیشرفته داشته باشه و یک کشوری آرام باشه. متاسفانه قسمی که شما هم بهش اشاره کردین، جنگ ها یکی از عوامل بسیار بزرگ مانع پیشرفت در افغانستان شده و این ممانعت نه تنها در بخش های دیگه زندگی تاثیر منفی خود داشته، بلکه بالای پیشرفت معارف هم تاثیر خود را داشته. ما متاسفانه بر اثر همی جنگ ها در عده زیادی از مناطق خود در جنوب و جنوب شرق و جنوب غرب افغانستان مکاتب هیچ فعال نداریم. ما در بعضی از مناطق افغانستان برای سالها مکاتب مسدود داریم. ما در بعضی از مناطق افغانستان که متاسفانه امسال به طرف جنوب و بعضی مناطق شرق هم گسترش پیدا کرده، مسدودیت های موقت داریم که کلاً را به این باز ساخته که تا به حال متاسفانه ما در حدود بیشتر از 500 مکتب ما در کل افغانستان مسدود ببانه و باز هم همه روزه ما خبری ازی داشته باشیم که یک یا دو شاگرد ما و یا هم معلم ما یا زخمی میشه و یا هم شهید میشه و یا هم مکاتب ما تخریب میشن. این همه و همه ممانعتایی هستن و یا هم استکاکایی هستن که را مسدود میکنه یا هم حداقل پرچالش میسازه برای معرفی پیشرفته و معرفی که افغانستان به او ضرورت داره. نه تنها که این ناامنی ها و این مشکلات ما را به سطح جهانی از داشتن یک معارفی که با دیگران رقابت در سطح بالا کرده بتانیم، نه تنها ما را از او هدف محروم نگه داشته، بلکه ما را از این نگاه هم محروم نگه داشته که افغانستان از پیشرفت متناسب و از پیشرفت متوازنی که در هر منطقهش باید مردمایشان به عین خدمات دسترسی داشته باشه و در هر منطقهش مردمایش باید به عین سهولت ها دسترسی داشته باشن، متاسفانه ما را از به دست آوردن چنین هدفی هم باز داشته که یک تاسف است و امیدوار هستیم در سالهای آینده، در وقتهای آینده و طی پلان های حکومت موجود ما این مشکلات بالایش فائق ایم و بریم به طرف یک معارف سرتاسری استاندارد و متناسب.
در ازیت منان سلامت و سهی حقمل سب ویسا سب تاسو وواست چه لکه څنګه چې د معارف وزارت وایي چې څومره ښوونځي بند دي، څومره خلاص دي، تاسې په دې برخه کې کار هم کړی دی. آیا وروستیو جګړو په دې برخه کې تغییر نه دی راوستی. د معرف وزارت هڅې کړي دي هر کال چې مکتبونه پیلیږي دوی د نوو ښوونځو د پرانیستلو هڅه کوي، لیکن سږ کال د تیرو کلونو په پرتله جګړه یو څه زیاته ده. نو دې جګړې په معرف باندې اغیز کړی دی او که نه؟
د ستر چشتن په سپېڅلې نامه تاسو د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او حکمل صاحب ته اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. جګړه خامخا تاثیر لري پر معرف باندې، پر ټولو خدماتو باندې، پر عامه خدماتو باندې تاثیر لري، تاثیر گزاره ده، یعنی پر معرف باندې به خامخا کوي. خو دغه د جګړې یو شی مثلا ګوره، موږ په افغانستان کې ځینې سیمې لرو چې هلته د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې موږ ښوونځي فعال لرو. د دوه درې ورځې مخکې د کونړ یوه استازی راغلی وه، هغه ما ته وویله چې په درو کې، د کونړ په درو کې هلته خپله دغه د معلمینو حاضري چې ده دا خپل طالبان اخلي، یعنی طالبان هم دغه استادان چې د اواری څخه دروته ورځي د کسری معاش او غیر حاضری او ټول دی دقیق چې هر معلم غیر حاضری کړی وي دی غیر حاضری وي، یعنی دلته په دې سیمه کې داسره. خو په ځینې سیمه کې بیا یو بیل جوړښت لري، هلته به دغه جګړه چې ده بیا یا د مخالف ډلې چې دي پر ماری باندې خامخا تاثیر لري. اوس تاسو ته مساکله مثال ورکی، په مساکله مثلا هلته یو لیسه موجوده په ټول دوران د دغه دغه کې د څوار لس کالو کې، نو په دغه سي جنگي حالاتو کې خامخا به هغه تل کېږي، خامخا به هلته مثلا شاګرد نشتلای، معلم به نشتلای. اوس دغه د جنگ حالات چې ډیر تازه دمي دي، تلفات ډیر دي، نو د خدمات چې وي عامه خدمات به خامخا په ټاپه دریږي، نو معرف هم په دغه خدمات کې دي چې په ټاپه بدریږي.
ډېر زیاته مننه. یو شمېر اوریدونکو پیغامونه هم لیکلي دي د معرف په ارتباط. ځینو ویلي دي چې سره له دې چې د نوي تعلیمي کال ډېر وخت تیریږي، لیکن بیا هم درسي کتابونه نه دي ورته توضیح شوي دي. یو اوریدونکی عصمت الله له کندهار لیکلي وایي، د کندهار د خاکریز د ولسوالۍ دپاره 15 کسانو ته معاش ورځي، خو هلته 40 ښوونکي موجود دي. د کندهار د معرف دوه مرستیالان په دغو پاتو پیسو کې شریک دي. د دې تور دی له هلمند څخه یو اوریدونکي، البته د هلمند له ناوې ولسوالۍ څخه چې نوم یې نه دی لیکلی، لیکلي دي چې وایي په ولسوالۍ کې معلمان شته خو زده کوونکو ته درس نه وایي. یو بل اوریدونکي چې نوم یې لیکلی دی او اما غوښتنه کړې ده چې زما نوم مخلی د میدان وردګو څخه لیکلي، وایي د معرف معلمینو ته ویلي دي چې د ښوونځیو بامونه پخپله کاګل کړي، حال دا چې دوی له معرف وزارت څخه په دې اړه پیسې اخلي.
ندیم هم از ولایت کندوز نوشته است که معلمان و شاگردان مکاتب را طالبان تهدید میکنند. چه شماره دیگر اس ام اس های شما هم هست، اگر تلفن افغان بیسیم دارین با شماره 818 پیام و گفتنی تان را اس ام اس بکنین، با ما میرسه. کوشش بکنین پیام های تان را مختصر و کوتاه بنویسین تا اینکه ما هم بتونیم پیام تان را از جمع پیام های زیادی که وجود داره پیدا بکنیم و بخونیم.
بله، حکمل صاحب که دی غوریدون که چه نری غشتی چه نومی واخستل شی له میدان وردګو څخه چې وای ورته ویل شي وي چې د ښوونځیو بامونه کاګل کړي، په دې اړه ستاسو ویل څه دي؟ آیا همداسې کېدی شي او آیا معرف وزارت د بامونو د کاګلولو لپاره خاصه بودیجه لري او که نه لري؟
ګورې، په افغانستان کې مالی مدیریت یا د پیسو ویش یا د بودیجې تخصیص دا یو ډول پیچیدګي لري چې په ټوله کې معرف همیشه د دې په اړه ځینې وړاندیزونه لرلي چې متاسفانه تر اوسه پورې هغه نه دي عملي سوي، او دا یوازې په معرف پورې مربوط نه ده چې دا به تصحیح کوي. په ټوله نړۍ کې که تاسو وګورئ، د مکتب مدیر یا د مکتب مدیریت یا د مکتب اداره لږ تر لږه دغومره پیسې لري چې هغه د کله چې شیشه ماتیږي ورباندې شیشه جوړه کړي، کله چې دروازه ماتیږي دروازه جوړه کړي، او یا هم لکه چې بام خرابېږي. اما متاسفانه زموږ رؤوس د بودیجې یا هم مربوطه ادارې چې بودیجې ورته اختصاص کیږي، د ریاست لکه چې نه ټیټ نه دی، یعنی مدیریتونو ته ښوونځیو ته بودیجه نه اختصاصیږي. که یوه شیشه هم ماتیږي، تاسو باید یوه ډېره اوږده اداري پروسه طی کړئ او وروسته لیغنه او 200 افغانۍ د شیشې د جوړولو یا د باندې کاګل یا د دې موضوعاتو لپاره راوباسئ چې اوږده پروسه ده. ځینې ځایونو کې استادان خپله اقدام کوي او دغه کارونه کوي. دوم بحث دا ده چې بېله شکه موږ ډېرو ابتدایي او ډېرو غټو کارونو ته حتی کافي بودیجه نه لرو. په ډېرو ځایونو کې موږ د مکاتبو د ترمیم لپاره بودیجه نه لرو. په ډېرو ځایونو کې موږ د مکاتبو د داسې کمو لږو زیاتو تخریب د مخنیوي لپاره بودیجه نه لرو. هلته بیا لښوونکو نه ګټه اخیستل کېږي، د هغوی له توانایۍ نه او یا هم له خلکو نه
یو
ډول مرسته
غوښتل کېږي.
په دې برخه کې په شاګردانو ګورئ، هغه څه چې موږ تشویقوو هغه په معارف کې د خلکو ونډه ده. ونډه په دې ډول سره چې که زده کوونکی دي او پیسه دار سړي زوی، که چیرې معلم لږ تر لږه ښه مالي امکانات لري، که چیرې بل قومي مشر یا هر څوک په سیمه کې وي، د دې پر ځای چې پیسه په یو بل خوا کې مصرف کړي، کېدای شي چې د خپلو عوایدو یا د خپلو امکاناتو نه یو څه پیسې ورکړي معارف ته. معارف ورباندې بان جوړ کړي یا ورباندې تخته جوړ کړي یا بل سیابل سدا په معارف کې د ونډې اخیستلو په معنا ده. هېڅ ځای په هېڅ برخه د معارف کې چاته اجازه نشته چې د معلم له کم معاش نه په زور یو سرو پیرو ګرځي چې زه په د بام جوړوم. د زده کوونکي په غریب حالت کې چې د پلار شاید د لسو افغانۍ توانایي ونه لري او دای راټینګ کې چې ته به سل روپۍ د دې لپاره راوړې چې موږ ته وزارت پیسې نه دي راکړي، موږ په اور باندې مکتب ترمیموو. اما همیشه موږ ونډه او پارټیسپیشن د خلکو د معرف په خدماتو کې غوښتی ده، تشویقوي. له تاسو نه مو هیله ده چې همیشه دا تشویق کو چې که چیرې پیسې او سړی په هر څه لګي او یوازې معرف ته چې رسیږي، بیا دې وایي یوازې د حکومت ورکي، یوازې حکومتي پیسې، حکومتي بودیجه. په یو مملکت کې لکه افغانستان چې هیڅ برخه ته کافي بودیجه نه لري، بیا ستونزې نشي حل کولای. نور لدین ور هخوا موږ کافي بودیجه د دې لپاره چې ټول خوندې د ښه تعمیرونه ولري، کافي بودیجه د دې لپاره چې هر کارکونکو د معرف د ښه معاش ولري، کافي بودیجه د دې لپاره چې هر زده کوونکو ته د کافي سیټ کتابونه ورسیږي. متاسفانه دا نه لرو. تاسو د کتابونو موضوع ته اشاره وکړه، موږ همدا سه کال لکتر لګه څلور نوي جل میلیونه جلد کتابونه ته اړتیا درلودل چې د افغانستان ټول ولایتونو ته کافي کتابونه ورسولای سو او دا ستونزه د درې کلونو لپاره حل کو. یوازې د سکال ضرورتونه هغه حد ضرورتونه چې موږ حساب کړو، باید موږ لکتر لګه 200 میلیونه جلد کتابونه لرلی وای چې په متوسطه او په لسه دوره کې زموږ د زکون کو ستونزې ور باندې حل سی وای. اما موږ راغله لټول منډو ترړو سره لټول امکاناتو سره چې موږ په لاس کې درلودل، یوازې په دې باندې وتوانیدل چې لکتر لګه 20 میلیونه شاوخوا کتابونه چاپ کو، هغه هم دی اوګدی تدارکاتي پروسې او د داسې پروسې نه وروسته چې حل ته ډونر کلوي، مختزه کلوي، شاته ز کلوي، دا او کلوي هغه مکوه. دا هغه مشکلات دي چې بیل شک ویل کیږي افغانستان ته میلیارډونه ډالر راغلل، ویل کیږي چې افغانستان میلیارډونه ډالر مصرفوي. اما دا هم راځي ور سره مقایسه کو چې هر برخه ته ورکړل سوی پیسې څومره دیغه برخه لارتیا سره سم دي. موږ په افغانستان کې متاسفانه په هر ځکون کې باندې شاوخوا 15 ډالر د ټول کال لګو. په نوره دنیا کې تر 2000 ډالر او تر 3000 ډالر لک تر لګه هغه لګ مصرف چې په لګ غریب ملکونو کې د تر 2000 ډالر پورې په هر شاګرد باندې په کال کې لګول کیږي. اما موږ یوازې 10 ډالر په یوز ځکون کې لګو. په دې معنی چې یوز ځکون کې 10 ډالر اختصاصيږي، له دغه 10 ډالر نه دي د ماشوم معلم ماشخلي، له دغه 10 ډالر نه د کتابم چاپيږي، له دغه 10 ډالر نه د خوانځم جوړيږي، له دغه 10 ډالر نه د ملازم هم نیول کیږي او ټول امکانات د درسي ورته فراميږي چې دا ډیر مشکل ده چې تی مقایسه کې له دې سره چې لک تر لګ دی او بل مملکت کې یو ځکون کې په کال کې 200 ډالر مصرف ولري. دا مجبوریتونه دي او دغه مجبوریتونه موږ دې ته کې نه ولي چې بیل شاکه خلک ور باندې خلک را باندې دي د دې ادا هم کې چې موږ با کفایت کار نه کړی، بسنه مو کار نه کړی، د دې ادا هم را باندې کې چې ګنې فساد را منځ سوی، د دې ادا هم را باندې کې چې دا سوی هغه سوی دي. موږ دې ټول ستونزه په منلو او په غملو سره دا وایو چې بودیجه متاسفانه
تشکر خیلی کوتاه خیلی کوتاه 70 ډالر کې گفتین بالای هر شاگرد سالانه مصرف میشه، مطلبتون از بودجه رسمی حکومت افغانستان است که به معارف میته یا ای که شامل کمک های خارجی هم میشه؟
کلن بودیجه ای که برای هر اداره در افغانستان داده میشه یا اختصاص میافه از چند سال به این طرف کلن باید از طریق وزارت مالی افغانستان در چوکاد بودیجه ملی افغانستان فراهم شود. ما تقسیماتی را که برتان میگم در حدود 75 دلار ایتونیس که کتی ما قسمی معامله شده که تعداد شاگردار ضرب 75 بسازیم باز برای ما بودیجه داده شود. ما مصارف همساله خود بودیجه و امکانات خود جمع میکنیم که از طرف نظام برای ما داده میشه، تقسیم شاگرد میکنیم. اما سر آخرش که میزنیم بالای یک شاگرد بالا از 75 دلار نمیرسه، حالان که در دنیای پیشرفته امی امریکا را اگه ما مطالعه کنیم در حدود بالاتر از 12000 دلار سالانه بالای شاگرد مصرف میشه و در کشورهای تا حد قریب ترش تا 12000 دلار. اما ما متاسفانه این همین تقسیماتی که میکنیم از 75 دلار بالا بر یک شاگرد نداریم.
تشکر. مشکل بزرگ معارف افغانستان را قسمی که شما الان مطرح کردین همین مسئله مالی هست که بر اساس آماری که شما ارائه کردین قابل مقایسه هم نیست با کشورهای که میشه اونا را تا حد نمونه و مثال انتخاب کرد و صحبت کرد بالایشان. به هر حال تا لحظات بعد پیام هایی که از طریق اس ام اس فرستادین هم خواهیم خواند، اما حالا فرصت کوتاه میتیم به شنونده های عزیز که تماس بگیرن و زنگ بزنن، وضعیت معارف را از زبان خود اونا میخواهیم بشنویم که خودشان چی تجربه در شهر و روستا و محله خود از مکاتب و معارف دارن. پس از یک وقفه کوتاه شماره های تلفن را به شما خواهیم گفت و چشم برای تلفن هایتان خواهیم ماند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
تاسو اوس ازادي رادیو اوري. ساعت 4:15 دقیقې دی. د ازادي رادیو خبرونه د سهار په 2:00 پیلېږي او د ماښام تر 2:00 دوام کوي. د ماښام له 2:00 وروسته په همدغه صفه یعنی منځنۍ صفه 12:00 نیوي د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه مهیروي. په روانه خبرونه کې د معارف پر وضعیت خبرې کوو. د افغانستان د پوهنې وزارت د نشراتو رئیس شاغلی کبیر حقمل او د معارف د چارو یو کارپو شاغلی عطاولا ویسا زموږ میلمانه دي. اوس تاسو اوریدونکو ته نوبت درکو چې زموږ له میلمنو څخه په د موضوع په ارتباط پوښتنه وکړئ. د ټلیفون شمیرې د 0909 203 540 او یا هم 0908 225 55. ماشاءالله خورا زیات پیغامونه مو هم د افغان بیسیم د 3 شمیرې له لارې راستولې دي. کوشش به وکړو چې یوه برخه خو یې درته ول ولو.
بله، اما به این معنی نیست که شما دیگه پیام نفرستین. پیام بفرستین، ما هم از میان پیام ها پیام های مناسب انتخاب میکنیم و در این برنامه پخش خواهیم کرد. به شماره 818 اس ام اس بفرستین اگر تلفن افغان بیسیم دارین. موضوع مورد بحث ما هم وضعیت معارف افغانستان هست. حالا شنونده روی خط تلفن داریم. سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود است.
سلام علیکم، سلامت هستید؟ کرده بودن مهربانی
پروان سن کرم افغانستان زیلی نزدی سچه اولو پالی ده مثلا بخشی که دیرو اولو پالی نمتا سختل اتشارا دیار لسکلو که لمارت نا مارت لبرک نا دیر الار ایرو سفات سوی دهی سبمات نیدی سویال تا مستبون نا بندی مانمان سازان دست مثلکی و سازان سول افریق ده که کلن دوازده خاص تازان نلری او دیر مشکلات دیدین مکتبو دی ودانی از برخه کی اندار دی دیر مشکلات دیتا غدی کتابو نمارا کردو پاپر کتا سکنو که دکی کن را تاکل مطا نو که دا دیر سفر سفر
بسید
حال که دی سلیم ممانی دیتا دیتا مکتبو
بله دیر مانانا ولی
دیر تشکر.
بله، په غزنی کې څور زمخ کې هم لکه چې د خلکو قومي مشرانو شکایت کړی و هم د معارف په برخه کې چې توجه ورته ډیره کم ده.
خوشبختانه جناب آقای اکمل رئیس نشرات وزارت معارف هم با خود داریم که به این انتقاد و سوال شما پاسخ بدن.
اوس بل اوریدون کله رو مهربانی کوي. آزادی رادیو.
السلام علیکم
روزان.
و
علیکم السلام.
ا نو وره ما شیخ خپل مواخه مراد قندهار ولایت معروف وسایي سره خبره کوم د معارف پروژه باندې خبرې سره کوم دلته خاص معروف او سوالي کی کوم معارف دی یعنی ما ځکه نه صاحب د دې یو په مشکل ته اخو لري دا دي هغه کار د دې څه زیات مكتبو ماشه کتابونو د مدرسې خرڅ ارڅ ولا دلا سيا مكتب سيا اساس سيا بس ده تعرف دخل بس مش ده توجه غوار اذا دخل فعلي تي دو اي حتى راوات اي حتى ما اي حتى راوات تي تراجع
كاين نسر سي سو ډیر زیات مننه اله لرو چې چلند خبري کوي ځکه چې پیغامونه زیات راغلي دي او اوریدونکو هم ډیر دي بل اوریدونکو یې لرو مهرباني
سلام
علیکم. وعلیکم السلام، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود رادیو آزادی است.
سلام به شما و قسم ارزون و آقای همکارتون. آقای شما اونده با ما از سوال دارم مهمونی عزیزتون. سوال از اینکه معارف افغانستان بالای کیفیت و بالاخره توجهی نسبتی سوال گرفته، اما بالای کیفیت هیچ توجهی نیست. مثلا این سو سنوپی از دو سه یکایت یا بخرسن با ولایات بقره و قصبات با نسوالی ها یا کیفیت پرسان میکنن، از شاگرد پرسان میکنن، امسال هستم که اول بررسی میکنن نتایج شد بگیرن، بعدش سال دو سال تا پنج سال فهمیه یک بررسی بکنن که آیا همین کسی مکتب میکنن، این مکتب یا معلمین همین متعلمین از همین خواندن مکتب کدام نتیجه برداشته یا نبرداشته. فعلا این مکتب هایی که ما بینیم در قره و قصبات که در چشم خود بینیم کدام بودیم نگه کدام سوادی کافی برمه میدارن. مثلا این سال همین دوازده پاس هایی که تاریخ شده بنام دوازده پاس هایی حتی یک خط نمیشته
مطلب تان از کدام در کدام ولایت در کدام ولسوالی چون این چیزی را شما مشاهده کردین که بیشتر واضح تر صحبت بکنیم تا آقای کبیر حکمل که رئیس نشرات وزارت معارف افغانستان همین الان با ما هستن و صدایتان را میشنون بتانن واضح تر پاسخ بدن.
ما آقای مرمان بخونم که بخش نظامی کنم دیگه در تمامی ولایت افغانستان خصوصا خصوص فیلن در مرجع هستم از ولایت بلاشون از بلاشون در ولایت بلاشون کمی ولوس والی وردوش که ما ولوس والی خودم هست ما هم ولوس والی برسان دید شما بید یک دیت رایی کنید همو جا رایی کنید یعنی کسایی را ما براتون بدها نفره دوازده پاسا میارم رسانه امتحان برای شما میشونم شما امتحان بگیرید. نوشته که اگر پارچه نوشته که یک ورقه از باشید یک پیشنهاد باشید اگر نوشته که من تونیز بخیم همی دوست خدا قطعا
تشکر زنده باشم. تشکر از تماستون. این نگرانی تان را با آقای حکمل در میان میگذاریم.
بله بله اردون که لرود زن معرفی که یا آزادی رادیو
بفرمایید. رادیو آزادی است، برنامه زیر آسمان کبود، خوش آمدین.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام
محترم سرمان صاحب، همکاران و تدیو ملمانو تدیو 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 سلامون و رنجه کومه دی بغلان لی ولایت انتماسی سما حیرانیم.
مربانی کوی صاحب
اما حکمت قبل سوال ده دغه د لرو پرتو شمو کې چې مکتبونه دي دغه ته دولسم اسنادونه دي لسو ورکول کېږي او بالکل هغه توګه وجود نه لري په بازارو کې په نورو ځای کې لږ دي اسنادونه لدي دي په جوړي کې ورکول کېږي او موږ په بار دا څو د څه معرفت ارزو کړی دي خو دې موږ هر چا نه دا اورېدلای.
صحیح، ډیره زیاته مننه. کور ودان لټول اوریدونکو اوس په میلمنو ته نوبت ورکو، خو تر میلمنو مخکې یو شمېر پیغامونه سره لولو.
نوروزی از بکوا نوشته که در بکوا معارف اصلا وجود ندارد. بهرام الدین فقیری می نویسد که در ولسوالی پرچمن ولایت فرا به تعداد 33 باب مکتب فعال است که همه را مردم آباد کرده، اما مدت 6 ماه می شود که معلمین هم در این مکتب معاش نگرفتند. خالد صمیم از ولسوالی دولتشاه لغمان نوشته که در ولسوالی ما چندین لیسه در دره فراشغان است، فکر میکنم از صنف 12 شاگردان فارغ میشوند، حتی نام خود را هم نوشته کرده نمیتوانند چون معلمین مسلکی وجود ندارد.
محمد ظاهر پوښتنه کړې چې وای د هلمند ولایت کې د 2200 معلمینو څخه امتحان واخیستل شو ولې لغوه شو؟ کچېری حکمل صاحب ځواب راکړي. محمود له زابل څخه لیکلي دی، وای په زابل کې تخیلي مکتبونه ډیر دي او په ایجاد کې د زابل د معارف رئیس لاس لري. له د هلمند له نادالی ولسوالۍ څخه البته د زرغون لیکلي څخه یو اوریدونکي احمد لیکلي دي، وایي ښوونځي نوي پرانیستل شوي دي خو فعال نه دي، یعنی درس پکې نشته. نعمت الله انډیوال له اوروزګان څخه لیکلي دي، یوازې پر معارف هم پړمه اچوي، د خلکو علاقه هم له معارف سره کمه ده. یو بل اردون کې چې نومې نه دی لیکلی وای په خوست کې معارف ډېر په بد حالت کې دی. عبدالواسع هلمندوال د هلمند ولایت له ګرمسیر ولسوالۍ څخه لیکلي دي چې د ګرمسیر د ولسوالۍ د بنادر د سیمې په مکتبو کې مسلکي معلمان نشته، هیله ده چې غمې وخوړل شي. جانان نورزی له دلارام څخه لیکلي دي وایي د دلارام د نجونو مکتب بند دی، د هلکانو یو مکتب فعال دی، دا ډېر لږ دی، یعنی صرف یو مکتب دی. محمد الرحمن له زابل ولایت له شاجوی ولسوالۍ څخه لیکلي دي وای استادان مکتب ته نه ورځي نه راځي او د شپږ میاشتې کېږي چې معاش یې نه دی اخیستی. له مرجې ولسوالۍ څخه رحیم الله مقدس لیکلي دي وای دلته په مرجه کې چې نسبتا آرامي ده خو مکتبونه ډېر لږ دي او شاګردان ډېر زیات دي. سمی الله دلسوز له ګرشک ولسوالۍ څخه لیکلي دي که د امتحان ورقې په موږ چاپوي که چوکۍ ماته شي هغه هم په موږ جوړوي. عبدالستار سعادت د هلمند له مرجع ولسوالۍ څخه لیکلي دي په مرجع ولسوالۍ کې د اتم او اووم ټولګي کتابونه نشته، یو په یوه مکتب کې هم نشته. پیغامونه خورا زیات دي نو بیا به په ځینو کې پوښتنې هم دي چې البته جدي پوښتنې دي بیا به هېرې شي. حقمل صاحب مهرباني وکړئ هره پوښتنه چې مو په یاد وي هغه ته ځواب ووایست، که کومو ته مو ځواب ونه وایي موږ به در په یاد کړو.
بله ما پختن زان سره نوٹ کری اگه پختنو تا چه لگ تر لگ چلرم دیویلو لپاره. اول خو باید دو ویم چه په هیڅ صورت سره نه د پوهنې وزارت کوم بل کارکوونکی په داسې یو حالت کې چې افغانستان یې لري او په داسې یو حالت کې چې معارف ورسره لاس او ګرېوان ده په هیڅ صورت د سل په سلو کې مشکلاتو د حل ادعا نه سو کولی. یعنې که دا ادعا هم کوو خپله باید په ځان پورې وخاندو او د خندا وړ باید واوسیږو که په چیرې په دغسې شرایطو کې موږ وایو چې سل په سلو کې زموږ معارف له ستونزو نه خالي ده. ستونزې شته، ستونزې دي چې موږ پلانونه ورته جوړوو، ستونزې دي چې موږ برنامې ورته جوړوو، ستونزې دي چې موږ شپه ورځ کار کوو چې ستونزو ته د پایټکې کې خودل سی. متاسفانه د ستونزې ډېرې دي او حل کېدل یې وخت ضرورت لري. د ګیلان ولسوالۍ او ځینې نورې ولسوالۍ په غزنی کې هغه ولسوالۍ دي چې متاسفانه جګړې پکې ډېرې دي، متاسفانه ستونزې پکې ډېرې دي. هلته معارف په هغه حد کې نه ده چې د غزنی په ځینو نورو ولسوالیو کې سته. موږ په همدغه غزنی کې داسې ولسوالۍ لرو چې تر ولایتونو نه پکې د معارف تشکیل هم ډېر ده، تر ولایتونو پکې د معارف ښوونځي او لیسې او متوسطې او ابتدایي هم ډېرې دي او تر ولایتونو پکې زده کوونکي هم ډېر دي. هماغه خبره چې مخکې ودوس کړې وه چې یوازې سیستم کې ملامتي نه ده، دا بدل ته زه هم تکرار کوم چې معارف داسې نه دي کړي چې نقطه په نقطه خپل انتخاب کړی چې په غزنی کې د چاغورای د دوغمره مکتبونو د دوغمره زکونکو او د دوغمره معلمینو مستحق وي او په ګیلان کې د هیڅوک نوي. هلته خلکو موږ دې ته اړ کړی او هلته خلکو دغه اقدامات کړی دي. هلته امنیت دغه اجازه را کړی د چالت د ډیر خونځي وي، هلته د ډیر زکونکو وي، هلته د ډیر امکانات د ذکر برابر وي. متاسفانه په اندغه غزنی کې به داسې ولسوالۍ لور چالت په کله کلونو کلونو رئیس خونځي باندې تر اوسه پورې موږ په خونځي نه پکې لرو. موږ په اندغه غزنی کې داسې ولسوالۍ لور چې هلته لګ تر لګ یو خزینه معلمانه لرو جاغوري یا نورو ولایتونو نه موږ په $200 یا $300 $1500 باندې ماش باندې معلمه استخدامو. اول ته بیاوي چې خزینه زکونکو ته درس ورکي. دا محیطي مشکلات دي، ولسی مشکلات دي چې هیلمن یې مزموږ ولس دغه حساسیتونه او دغه اړتیاوې زموږ کدار کې او لګ تر لګه هغه سي ملاتړ چې په نورو سیمو کې چې معارف کې پرمختللی د موجوده دغه سي ملاتړ له دوی نه هم موږ ولرو او لګ تر لګه دوی موږ تر فشار لاندې راولي چې ورته خدمات ایراکو. د کیفیت له موضوع سره زسل په سلو کې په دې شرط موافق یم چې کیفیت دی ودی په حالت کې د پخوا به بیل شک کستونز په او یا 80% کې وینن بستونز را کمې سوي سلوخت یا 100% ته په هغه مملکت کې چې تاسو یا په هغه سیمه او لسالۍ کې چې تاسو د کلونو کلونو لپاره هلته مسلکي معلم نوی لرلې، هلته جګړه موجوده وي، هلته تاسو تحصیل کرده ځوانان نسی تللی چې د معلم په توګه هلته کارو کې هلته د توقع تاسو نسی لرلې چې بیا سل په سلو کې د تاسو نصاب تطبیق سي او سل په سلو کې د تاسو هغه کیفیت ته ورسیږي چې هغه د تاسو مطلوب کیفیت وي. اما که چیرې موږ مقایسه وی راوخلو درې کال سلور کال په خوال نن سره مقایسه کو د پانتونو ماسلین پانتونو ماسلین وګورو د دولسم فارغینو وګورو په خارج د افغانستان کې زمونږ د زکونکو لا سره ورنیو وګورو فرق ډیر زیات کړی دا او هیلمن یم چې دا فرق دوام وکړي او یو وخت داسې حالت ورسیږي چې د موږ د معرف هر فارغ لک تر لګه هغوم را وړتیا ولري چې د دولسم صرف فارغ باید ولري. اسناد د دولسم ټولګي حیران صاحب تاسو شاهدان یاستئ چې په دنیا کې د جال یو مافیا موجوده ده. دغه جال تاسو په پیسو کې هم لیدل
لیدلی سي دغه جال تاسو دی یو مملکت د ترټولو لوړپوړو چارواکو په لاس لیکونو کې هم لیدلی سي او دغه جال متاسفانه په ځینو ځایونو کې په دولتي اداراتو کې هم تاسو لیدلی سي ځینې ځایونه موږ خپل داسې کیسونه موندلې دي چې شهادتنامې یا هم بری لیکونه داسې کسانو تور کړل سوي دي چې هغوی خپل دا کسان نه دي او مستحق دي بری لیکونه نه او هغه کسانو سره قانوني معامله سوي ده او هر چیرته چې داسې څوک ګر کیږي چې غیر مستحق خلکو ته غیر فارغینو ته د دولسم شهادتنامې ورکړي دي هغوی پر وړاندې به قانوني اقدامات کیږي. د هلمند له مختلف ولسوالیو نه موضوعات راغلل. زه یوې موضوع ته په سر کې اشاره کوم چې د معلمینو معاشاتو هیڅ داسې راپور موږ نه لرو چې شپږ میاشتې د معلمینو ته معاش نه وي رسیدلی. که چیرې یوه برخه د معاشاتو وي یا امتیازي موضوعات وي یا د معقولاتو موضوع وي، زه به د ننه په وزارت کې له دوستانو سره مطرح کړم. اما زموږ د معارف تر ټولو هغه تیزه برخه یا ښه برخه چې ټول کارونه په ښه وخت ترسره کیږي او ډېر موږ جدید په یو جدیت ورته ګورو، هغه د معاشونو برخه ده چې معلم ټوله میاشت درس ورکوي او په اخر د میاشت کې باید د امکانات ورته موجود وي چې د خپل میاشتنی معاش په خپل وخت باندې واخلي. همدارنګه په نادلي کې، نادلي تاسو ته معلومه ده، زه خپلم نادلی ته تللی یم، هلته داسې وخت هم و چې ډېر په سختي سره هلته امنیت ټینګ سوی، هلته د بیا رغونې کارونه پیل سوي دي، هلته د خدای په فضل سره اوس ښوونځي پرانیستل سوي دي. خو لږ وخت کېږي چې هلته ښوونځي پرانیستل سوي، تر هغو چې هلته تاسو مسلکي معلمین جذبوئ، تر هغو چې هلته داسې متخصص کسان لګئ، یو څه وخت اړتیا لري. خو موږ دغه وایو چې راځئ د نادلي غوندې هر ولسوالۍ د افغانستان کې چې ښوونځی بند ده، که ښوونځی موږ پرانیزو مجبور یو معلم ولیږو، که معلم ولیږو موږ مجبور یو کتاب ورپسېور لیگو، که کتاب لیگو موږ مجبور یو تعمیر ورته جوړ کو. خلک دې لمک سره دغه نیکی وکي، خلک دې لمک سره دغه همکاري وکي چې خپل بچان خوندې ترولېږي، خپل بچان مکتبونو ترولېږي. د مکتب په پرانستلو سره یو کال دوه کال بلکې سختي موجود وي، دریم کال څلورم کال ور باندې هغه منظم پروګرام پلی کیږي چې هغه دی با کیفیت تعلیمي نظام غوښتنه او تقاضا ده.
بله صاحب، ډېر زړه مننه. ویسا صاحب، شاغل حقمل ځینې خبري وکړي، ویلې چې په ځینو سیمو کې د امنیت او یا هم د خلکو د علاقمندي له کبله معارف ته زیاته توجه نه ده شوې یا امکان نه دی برابر شوی، لیکن په ځینو سیمو کې چې هم خلک علاقه لري او هم امنیت دی، لکه د غزنی جاغوري هلته ښوونځي زیات دي. لیکن زموږ یو شمېر اوریدونکو په دې منځ کې پیغامونه راواستول. مثلا غنی له کندهار څخه له میوند ولسوالۍ څخه لیکلي دي، وایي په ټوله میوند ولسوالۍ کې یوازې یو مکتب شته او هغه هم په بازار کې دی، نو خلک سره رقم درس وایي. بهیر له خانشین څخه لیکلي چې د هلمند ولسوالۍ دی، په خانشین ولسوالۍ کې فقط یو مکتب دی، دا ولې؟ جواب راکړي. نوروزی د بکوا څخه لیکلي دي، وایي د معارف میلمه ته وایم تاسو دوه میلمانه منظوري چې په بکوا غټه ولسوالۍ ده لیکن معارف پکې نشته، تاسو څه وایست؟ آیا دا اوریدونکي چې څه وایي حقیقت ته وکړه فکر کوي چې دوی هم مبالغه کوي؟ آیا کېدای شي چې په میوان غوندې ولسوالۍ کې چې امنیت هم دومره خراب نه دی چې لکه څنګه چې د غزنی په ځینو ولسوالیو کې دی، هلته دې یوازې یو مکتب وي، او که چېرته داسې وي امنیت هم وي او یو مکتب وي، بیا فکر نه کوي چې د معارف وزارت دلته لازم کار نه دی کړی؟
څاروان صاحب، تو کال پر خدای دې زه بیا مرتعید کړم. موږ دغه د رئیس جمهور د خواچ کم کمیسون ټاکل سوی دی، په دې احیات کې زه ډېر څه لرم، خو اوس زموږ پالیسي داسې ده چې څه نسو ویلی. ډېرې ستونزې چې کم زموږ ولسونه زموږ خلک د سیمې څخه ټلیفون کوي پر حق دي، هغه څه چې مخکې ما ویلم او حکمل صاحب څو ځله دلته پر دې میز سره مېلمانه سوي یو، یعنې کومې څه چې موږ ویله اوس حکمل صاحب خپله تاسو په خبرو کې مثلا د ځینو سیمو د محرومیت خبره وکړله چې هغه سیمې محرومې وي، حتی په دیارلس څوارلس کاله کې هلته موږ د دولسم فارغ نه لرو. یعنې دا د دې خبره پر ځای ده، موږ همدغه خبره کوله چې مثلا محرومیت و، او دا چې مثلا او شمیر سیمی لکه میواند یا نور سیمی چه تشکیل لري، خو هلته ښوونځی نسته، یوه ښوونځی ده. د دې یو علت پخوا موږ ویلی و، څو ځله موږ ویلی دی، لوی فساد په وزارت معارف کې دی، بیا په ولایاتو کې دی، چې مثلا ډېرې سیمې چې تشکیل د معلم لري، د ښوونځي لري، یا نور مثلا امتیازات اخیستل کېږي، دا پخوا موږ هم ویلی و. وزارت هم باید دا ومني، او موږ خپل رئیس جمهور ته هم دغه راپور چې ورکوو، په دغه کې به دغه ستونزې ټولې ورته یادوو چې دلته دغه ستونزې ستونزی دلته موجود وي دي خو اوس مثلا د معرف ته جوړشت لپاره باید کار وسی چې معرف یو جوړ معرف مجولرو مخ کې یو بل خبره چې مثلا اکمل صاحب هم دغه دغه وکړل چې د میدان وردګو څخه یو ورور وکړل چې په معلمینو باندې شونځي جوړیږي کاګل ور باندې کې د تعمیر ګوري ډیر ولسونه د دنیا کو ګوري د نور خلکو ګوري هلته استاد هلته قومي یا ولسی شوراګان یا ولسونه تجاران ټول په دې کې برخه اخلي او په معرف کې موږ کلیوالي شوراګانې هم لرو چې دا کار باید دوی وکړي ډیر کار یوازې معرف ته هم پرې نه ښودل چې مثلا زموږ د ښوونځیو کړکۍ ماتیږي کلکینې ماتیږي دروازه ماتیږي دا په کلیوالو شوراګانو پورې یو څه پیسې باید دوی ورته ورکړي چې دغه خپل د کلي ښوونځي ورباندې جوړ کړي نورې ستونزې مثلا د معرف کې د غزنی د مشرانو ستونزې وي یوه ساتنه چې باید زموږ مشران یې وکړي زه هیله د دې مشرانو څخه کوم د قوم څخه کوم د خلکو څخه کوم چې تاسو خپل ښوونځی مثلا د ساتنه خپل وکړي دا اکمل صاحب ته ما او اکمل صاحب د وزارت څخه یو ځای سره راغلو زه د کمیسیون راوته مال درځه چې ولاړو دغه ته میلمانو یې نن دواړه دغه ته رالو چې ما د جاغوري مثال خپل اکمل صاحب ته پر لارې ما ووایي چارته تقریبا شپېته لیسې نونس متوسطې پنځه ویشت ابتدایه په تشکیل کې موږ لرو ولې د شاګردانو شمېر که راواخلي تقریبا هلته موږ تیرې سره په شاوخوا کې موږ نارینه زده کوونکي د معرف په چوکاټ کې شتون هلته لري او خویندې تقریبا شپږ ویشت زره دي خو یو شمېر ولسوالۍ چې مثلا هلته تقریبا د شاګردانو شمېر پنځو زره ته رسېږي یا دغه ته رسېږي په هرات کې د انجیل ولسوالۍ به زه در وښیم خو هلته بیا دا تشکیل دومره پراخ نه دی یعنې دا تشکیل که اخیستل سوی دی په تشکیل کې یوه خبره موږ پخوا هم کړې ده یو بې عدالتي سوې ده همدغه مشرانو که چیرې پر وخت باندې د خپلو سیمو د تشکیل غوښتنه کړې وای معرف نه وای ورکړی او دا 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 معرف دغه پړه پر معرف باندې اوس هم ده او دا تشکیل د محرومیت په خاطر باندې باید دی ورکړي ځکه سیمې محرومې دي درې څلوېښت هغه ولسوالۍ چې موږ به رئیس جمهور ته د دې راپور ورکوو چې مثلا په هغه کې موږ په مخکې تر دې چې موږ کمیسیون ته راستو چې موږ پکې څېړنه کړې وه هلته د معرف په باره باندې زیات ستونزې وې فارغ مې نه درلودې ښوونځی نسته مطلق هغه صفري نقطې د معرف په باره باندې دي چې هلته موږ صفري نقطې د معرف لرو پاتو سو راځو دې ته چې مثلا په معرف کې دلته دا په یو شمېر ولسوالیو کې لکه د میوان څخه چې ورور وکړل لکه د نور ولسوالۍ چې د بکوا څخه چې وکړله او د دغه د میانشین د خانشین د هلمند څخه چې وکړه یو شی چې موږ وزارت باندې پر دې باندې مخکې هم انتقاد کړی وو او هغه ته مو ویلي وو چې د وزارت د نظارت برخه ده هغه نظارت چې موږ بیرته ارزیابي کړی دی کتلې مو دی همدغه وزارت ته دی سم راپور نه دی راوړی همدغه نظارت ټیم چې تللی دی بیرته دی مثلا یو معلم یو تشکیل دی یو لیسې به زه درته وښیم نوم به دغه سیمې نه اخلم چې بیرته زه تللی مالته م پوښتنه کړې ده یو چا په نامه باندې یو خان یا ملک یې بولي یا د سیمې قومي نفوذ لرونکی بولي دی یو ښوونځی جوړه کړې ده خو د تشکیل کسان دی ټول خپل مثلا فامیل هغه او دا ورکړی دی دا تشکیل د جوړ کړی دی استقاکار ته جوړ دی ولی بیا نظارت ته دی مثلا بیا پیسې ورکی نظارت چې بیا رالی مثلا معرف ته دی وای چې دا شیسته او ها نسته ما اکمل صاحب سره مخکې ما خبرې کوله چې د تپتیش ټوټه مونږ دلته راغله تپتیش به کاوی خو تپتیش مثلا دلته بیرته هغه خپل کړی دی په فساد باندې د تپتیش ټیم چې راسي هغه خپله په پساته کړ چې هغه بیا مثلا په وزارت کې دی د تپتیش نظارت ټیګه کړی دی چې مثلا دی په دغه کم پیسې اخلي د ماری په نظارت کم پیسې اخیستل کېږي چې دا یو لوی ظلم دی د سیمې سره د خلکو سره خو زما غوښتنه ده چې څاروان صاحب د اورېدونکو څخه که زما خبرې څوک اوري دا چې مثلا سیمه ځوانان قومي مشران ملایان عالمان ټول د خپل معرف ساتنه وکړي ساتنې داسې وکړي که څوک ناظر ورځي د معرف ټول ستونزې کده کیفیت دی کده معلم دی مثلا چې موږ معلم نه لرو موږ دلته د خوندو د پاره ښوونځی نه لرو موږ مثلا د تعمیر ستونزې دا ټول باید ورته وای تشکر جناب دا غوښتنې د
بله تشکر. جناب ویسا صاحب، یک نکته دیگه، شما یک نکته را اشاره کردین بالاش که هیئتی که از معارف میره خودش به فساد اخته هست به اصطلاح شما. به هر حال حالا اگر برای حل از این مسئله تا جایی که شنیدیم شنونده ها مسئله را مطرح کردنی که اگر شما با خود خانواده ها با خود مردم معارف رابطه برقرار بکنه بدون از اینکه هیئت را از کابل بفرسته کار بکنه که یک گروه از مردم را دعوت بکنه به کابل، اگر مثلا مقامات بلندپایه حراس دارن از مسائل امنیتی، مردم مناطق مختلف افغانستان را دعوت بکنن در داخل کابل با اونا صحبت بکنه، وضعیت معارفشان را از اونا از خودشان بپرسه، نه از زبان هیئتی که میره و به گفته شما فساد میکنه.
بله، امی گپ ما میگفتم پیشتر، اما ما به این گپ میامدم. امی چیز که ما میگم که خود مردم از مکتب خود، از کلینیک خود، از خدمات همه که باشه از او حفاظت کنه، او را چیز کنه. ما خود امی آلی که با کلانای قومی، امی خود یک سازمان که دارم با او کار میکنم، هر یک منطقه را یک منطقه را انتخاب میکنیم، باز او میرم با کلانای قومی، با دولت داران، با چیز که ای را باید خودی ازی حفاظت کنه. مثلا ما میاییم ایجا در یک ولسوالی یا نیش که گفتن پیشتر یا ریگستان که گفتن که ایجا ای مردم را میخواییم. ما در ابتای گذشته هم رفتم چند تا کالانا دیدم که ای ما که یک طرح جامعه برش جمهور میتم، ای باید یک چیز برای هر منطقه، برای هر ولایت و مناطق ما که محروم هستن، ای را یک تیم انتخاب شوه که خود یمی تیم بره در اوجا بررسی کنه، باز کلانای کامی را به ای وادار کنه که باید از ای مکتب خود حفاظت کنه، باز مردم خود را تشویق کنه، تبلیغات شوه از طریق مولایان، از طریق کلانانیکا، از طریق روشن پیکرو، از طریق مختلف رسانه های اعلانات شوه که باز تبلیغات شوه که امی خود حق مردم، حق هر انسان است که باید از چیز حفاظتشان شوه و مکتب برشان جور شوه.
بله صاحب، ډیر زیات مننه. اوس په بیا هم اوریدونکو ته لږ موقع ورکو چې دوی هم لنډ نظر څرګند کړي او یا هم لنډه پوښتنه د ټلیفون له لارې اوریدونکو شته. مهرباني.
سلام علیکم، بفرمایئ، رادیو آزادی است.
وعلیکم السلام، سلامت صاحب نظر صاحب، سلامونه وړاندې کوم.
سلامت اوسئ، امید دی خیر.
زه دریال سکیم له پکتیکانه یو کار سره تماس نیول.
مهرباني کوئ سر.
بریال سروان صاحب، که زه چیرې د حقیقت په سترګو باندې معرف ته وګورم، نو خوشبختانه په پکتیکا کې د حمید کرزي د حکومت په راتګ سره معرف ډېره زیاته وده کړې ده. له پخوا سره هېڅ مقایسه کېدلی نه شي، موږ ډېر پرې باندې خوشحاله یو. خو د دې تر څنګ واقعیت لکه څرنګه چې ویسا صاحب ډېر یقیني او په حقیقت ولاړې خبرې کوي، نو په معارف کې یو لا مشکلات شته. دا مشکلات د معارف له چارواکو نه رانیونې بیا د هغه ولسوالۍ تر مدیره پورې دا سره کړی دي. که څه هم ګوره، زه مثال درکړم، په پکتیکا کې دغه محلي ښوونځي جوړ شوي دي چې واقعاً ورته ضرورت هم ډېر زیات ده، او د پکتیکا د خلکو لپاره ډېر زیات په درد خوري. خو که زه درته ووایم چې یوازې له مرکز او ځینو پر امنه ولسوالیو نه ماچوه، ورته خوشحالي چې دا کس په نامه باندې دي، او په دغو په هغو ولسوالیو کښې امنیت جوړ ده، نو دومره تشکیل نه ده ورکړل شوی چې هغه دې د خلکو د معارف لګي وکړي او هلته دې زده کوونکي کسانو ته به ورکړي. نو زما په فکر باندې د هغه د
ډېره مننه د دې لپاره چې وخت کم دی، صرف یو اوریدونکی بلم.
تشکر. بله، سلام علیکم، بفرمایئ، رادیو آزادی است، برنامه زیر آسمان کبود.
مهربانی.
و
علیکم السلام.
احسان الله د روزګان ولایت د چینکوټ مرابط کې خبرې کوم.
مهرباني کوئ صاحب.
تاسو د مېلمنو سم دا پوښتنه ده چې دلته په روزګان ولایت کې د معارف سطحه ډېره کښته ده. موږ دا غوښتنه ده چې موږ مراب کلي کې یو مکتب جوړ شوی دی، هغه هم معلمان نه لري، او موږ غواړو چې موږ ته دا مکتب ته
ډیره زیاته مننه. حقمل صاحب پښتنې به حد زیات دي، مثلا محمد فهیم ادیب میدانی لیکلی وای د ما شاخصتل لپاره د کابل بانک کارت وو، اوس یو بل کارت چې د هویت په نامه یادیږي د کڅوک دا ونه لري معاش نه ورکوي، په دې اړه وضاحت وکړي. اسمت الله مارجی څخه لیکلی وای دغه کلیوالي سیمفونه کې چې وس جوړ شوي دي درسونه فقط د ماش لپاره وی او حکومت په نظارت نه لري، ک نظارت وشي. ابو طلحه لنورسان لیکلی وای د معرف د نظارت کارکونکو ته د نظارت د تللو کرایه تر اوسه یو نیم کال کیږي چې نه ورکړی شوی. پښتون نور هم زیاتې دي کلن لن جواب وایست.
ډیر زیاته مننه. زه به یو په یو د پښتنو تراسم له خلکو سره د کتنو موضوع و زمونږ هیئتان یا زمونږ ټیمونه چې زی د معرف د وزیر صاحب په حکم باندې زی او د وزیر صاحب نمائندګي کې له ټولو ته قسم ورکړل سوی دا له ټولو نه غوښتنه دا سوی ده چې په شفاف ډول کارو کې خود دې ترڅنګ هیڅ داسې اونۍ نشته چې زمونږ د معرف د رهبری او غړی د په ولایتونو کې نوي یا کومین صاحب یا وزیر صاحب او یا هم لکتر لګ رئیسان زمونږ د مرکزی ریاستونو دا په جدي ډول سره تعقیبیږي. خو تاسو پیږئ چې په مملکت کې چې هر برخه ستونزوي نسو کولای چې ووایو چې سل په سلو کې د یو برخه جوړوي. موږ هم خپل ستونزې نو او په نظارت کې هم خپل دننه په وزارت کې چې بحثونه کیږي زموږ بحث هم دغه ده چې 50% نه پورته مشکلات زموږ هغه محل حل کیږي چې یو بشپړ واکمن او منظم نظارتي پروګرام لرو چې متاسفانه تر اوسه پورې هغه هدف ته سل په سلو کې نه رسیدلی. خو نظارت مو ډیر پیاوړی شوی ده، ډیر قوي ده. د افغانستان ټول سیمو ته چلته ډیر امنۍ هم موجود دي. زموږ کسان زی محلي سنفونه او یا هم د سواد زکړ مرکزونه په ځینو سیمو کې خلک شوی چې تش مو باندې دي. په دغه برخه کې موږ یو ځل بیا هم د خلکو نظارت غوړو، یو ځل بیا هم د ولسی وګړو نظارت غوړو، یو ځل بیا هم له معرفت د ملاتړ د شوراګانو نظارت غوړو. دلته موږ ته کوم راپورونه د موږ د ریاست د ریاستونو لخوا راکول کیږي یا هم زموږ د نظارت د غړو یا د ټیمونو لخوا راکول کیږي، دا اکثرا هغه رپورټونه دي چې دوی ځله خلکو سره خبرې وړاندې کوي. په غوړو رپورټونه کې اکثرا خلک بیل شک خپل وړاندیزونه لري، خو ځینو سیمو کې موږ وړاندیزونه ته د مالی او بودیجوي مشکلاتو له امله مثبت ځواب نسو ویلای. هغه څه چې موږ همیشه غوښتنه کړې ده له ډیرو کم امکاناتو نه ډیره استفاده ده چې ان شاء الله موږ پر همدغه خوا باندې روان یو. د کابل بانک او د هویت د کارت خبره ده. هویت کارت باید د معرف هر کارکونکی ولري. دا کارت موږ ورته صادروو، څنګه چې دوی وظیفه اخلي دا کارت ورته ورکول کیږي او د هر ماش د ورکړې پر مهال دوی ته دا کارتونه باید له ځانه سره ولري چې د دوی هویت تشخیص یا واقعا معلوم شي چې دا د معرف کارکونکی ده. نور موضوعات چې له پکتیکانه مطرح سول یا هم له نور موضوع منطقو د افغانستان مطرح سول په یو ډول نه یو ډول له خبرو سره تړاو لري چې ما مخکې په مفصل ډول سره وکړلې او فکر کوم چې نور به خلکو وخت نه ځای کوم.
ډیره زیاته مننه له دواړو میلمنو څخه چې په دې بحث کې مو ګډون وکړل. البته څو پیغامونه لا هم شته و بل ولمه اما جواب ته وخت نشته. بصیر احمد توخی له زابل څخه لیکلو په زابل کې مسلکی استادان نسته، د بهونې وزارت ته زابل ته مسلکی استادان راولیږي. توخی دا پیغام په یو څه تفاوت سره بیا هم لیکلی دی. نعمت الله له روزګان له ګیزاب ولسوالۍ څخه لیکلي، په ګیزاب کې د معلم پر ځای شاګردان درس ورکوي. او عبدالحسیب لیکلي، په میوان ولسوالۍ کې یوازې یو ښوونځی فعال دی. له ټولو میلمنو څخه او له ټولو اوریدونکو څخه مننه. د پوهنې د وزارت نشریاتو رئیس کبیر حقمل او د پوهنې د چارو کارپو عطا الله عیسا څخه مننه چې استودیو ته تشریف راوړل او ستاسو درنو اوریدونکو پوښتنو ته ځواب ووایو. د ازادي راډیو خبرونه چې د سهار په 8 بجې پیل شوې دي، د ماښام تر 8 بجو دوام کوي. د ماښام له 8 بجو وروسته په همدغو څپو چې اوس ازادي راډیو اوري، د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه اوریدای شي.
من امید مرزبان و همکارم اسمت سارون با شما خداحافظی میکنیم. روز شنبه آینده دوباره چشم برای شما خواهیم بود در برنامه زیر آسمان کبود از ساعت 3 الی 5.
وطنم ای وطنم، عشق تو در جان و تنم، گرچه دورم زیبرد از تو من دل نکنم. وطنم ای خستت را بی غم و راحت ببینم، آرزو دارم که روزی سایه غم ها گریزد، به غبار کینه باشد آسمان سرزمینم. وطنم ای وطنم، عشق تو در جان و تنم، گرچه دورم زبرد از تو من دل نکنم. وطنم ای وطنم، عشق تو در جان و تنم، داره آهنگ قمت نغمه من سخنم. تازه گل بیاری